فروخ. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم و بوري چې افغان چارواکي او د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د طالبانو جګړې او بریدونو د سولې هڅې له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. پاکستان کې د حکومت سلګونه زره مخالفانو د دویم ځل لپاره د صدر اعظم عمران خان پر ضد غونډه کړې. دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری مخکلی دی چې راپورونه ته ور کړو. په مکړی خبرونه ته امریکایي چارواکي وایي هلمند او فراکی پر طالبانو بریدونه د دوه هیل تړونه سرغړونه نه ده. کابل کې د جمهوریت روغتون یو ډاکټر د تښتونکو له منګولو خلاص شو او امریکا ویلي پر هر هغه چا به بندیز ولګوي چې له ایران سره د وسلو کاروبار وکړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن په هلمند او فراه کې د امریکایي ځواکونو د هوایی بریدونو د څرنګوالي په اړه د طالبانو ادعا ویرت کړي. ویلسن په دې اړه په یوه ټویټ کې د امریکایي ځواکونو د ویان ډګروال سانی لګیت د وروستیو څرګندونو ملاتړ ښودلی. راس ویلسن زیاته کړې چې طالبانو په خپلو بریدونو سره د ګڼو خلکو ژوند واخیست او زرګونه کسان یې بې ځایه کړل. هغه ویلي کله چې تاوتریخوالی کم او ختم شو د سولې پروسه چې افغانانو ورته اوږد انتظار ایستلی مخته تلی شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لګیت یک شنبه د ویلسن تر څرګندونو مخکې ویلي وو چې په هلمند او فراه کې د امریکا هوایی بریدونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ شوي او د دوه هیل تړونه سرغړونه نه ده. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی په یوه اعلامیه کې ویلي چې امریکایي ځواکونو په هلمند او فراه کې ګڼې هوایی حملې کړي او د دوه هیل تړونه یې سرغړونه کړې. احمدی ګواښ کړی چې د دغو بمباریو د عواقبو مسؤلیت به امریکا ته راجی وي. په دې اړه څو ساعته مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم غبرګون ښودلی چې جزئیات وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شي. په کابل کې د مقناطیسی ماین چاودنې یو امنیتي منصوب وژلی او درې نور کسان یې ټپیان کړي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته تایید کړ چې یک شنبه ماښام چاودنه شوې او وی ویل چې د دوی پلټنې پیل شوې.
د لسمې حوزې په مربوطاتو د هوایي بلاکونو په ساحه کې یو رینجر موټر باندې د مقناطیسي ماین چاودنه شوې. متاسفانه په دې چاودنه کې یو امنیتي منصوب شهید شوی، دوه ملکیان او یو بل امنیتي منصوب ټپیان دي. قضیه تر کشف لاندې ده. خو د داسې چاودنو په اړه زموږ ګډې پخوانۍ څېړنې ښیي چې د دې چاودنو مسؤلیت مستقیمن د طالبانو وسله والې ډلې ته ورګرځي.
کابل کې دا څو وروستۍ اونۍ په دولتي موټرو باندې داسې ماین چاودنې زیاتې شوې چې پکې د دولتي چارواکو سربیره ملکیان هم مړه او ژوبل شوي. د کابل د خرابې امنیتي وضعې په خاطر د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د امنیتي چارو مسؤلیت پر خپله غاړه اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د محب الله بارکزي په نوم یو افغان ډاکټر د تښتونکو له منګولو ژغورلی. دا خبره د ملي امنیت ریاست پرون ماښام په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وکړه. محب الله بارکزی په پلازمینه کابل کې د جمهوریت روغتون د داخله څانګې متخصص ډاکټر و چې د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اکتوبر په 10 انسان تښتونکو تښتولی وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې ډاکټر بارکزی د کابل په 10 امنیتي حوزه کې د سړي تښتونکو له منګولو وژغورو او د عملیاتو په نتیجه کې یې و تښتونکي هم نیولې دي. امریکا ګواښ کړی په هر هغه کس یا بنسټ به بندیز ولګوي چې له ایران سره د وسلو کاروبار کوي. امریکا دا ګواښ څو ساعته وروسته له هغه وکړ چې تهران ادعا وکړه د ملګرو ملتونو لخوا ورباندې لګیدلي د وسلو بندیزونه پای ته رسیدلي. له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو د 2015 کال د تړون په اساس د 2006 کال د اکتوبر 13 یعنې پرون په ایران د وسلو د بندیزونو د پای ته رسولو نیټه ټاکل شوې وه، په دې شرط چې ایران په خپلو ژمنو ولاړ وي. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره له اټومي تړونه ووتله او سخت بندیزونه یې پرې ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې امریکا چمتو ده د خپلو ادارو په مټ په هر هغه کس یا بنسټ چې په ایران باندې د متعارفه وسلو په پلور، پیر، انتقال او اکمال کې ښکیل وي بندیز ولګوي. ملګرو ملتونو سازمان په ایران باندې د ټانکونو، جنګي الوتکو او درنو توغندیو په څیر د متعارفو وسلو بندیز لګولی و. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پرون زرګونه کسان د هغه ښوونکي د درنښت لپاره ټول شوي وو چې درې ورځې مخکې د یو چچن ځوان لخوا د چړو په ضربه ووژل شو او سر یې غوڅ شو. و څلوېښت کلن ساموئل پاتی د بیان د ازادۍ په اړه په یو درسي بحث کې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو کاریکاتور خپلو زده کوونکو ته ورښودلی و. د وژل شوي ښوونکي خواخوږو د پاریس په جمهوریت میدان کې د ګلو ګېډۍ کېښودې او په بنرونه یې د فکري افراطیت پر ضد لیکلی و. او په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 40 میلیونو واوښت. له دې ډلې نږدې 1,112,000 کسان مړه شوي دي. یو شمیر اروپایي هیوادونو یو وار بیا د کووید 19 په مثبتو پیښو کې له جدي زیاتوالي اندېښنه ښودلې. بریتانیا ویلي چې 10,000 نوې پیښې ثبت کړي دي. اخوا سلواکیا چې تر نورو اروپایي هیوادونو پکې کم خلک په کورونا اخته شوي وو، داسې پلان لري چې خپل ټول وګړي د کورونا په وړاندې معاینه کړي. د سلواکیا صدراعظم ایګور ماتویچ په دې اړه وویل:
دا معاینه داسې یوه طریقه ده چې له لارې یې کولی شو د عفونت لارې یا بندې کړو یا یې منحرفې کړو. که دا کار وشو کړی، نه یوازې به د اروپا بلکې د ټولې نړۍ لپاره به یوه الګو واوسو.
چک جمهوریت هم چې اوس تر نورو اروپایي هیوادونو په ورځنۍ کچه زیاتې پیښې ثبتوي، دوه اونۍ نور هم لګیدلې محدودیتونه جاري ساتي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. د تاوتریخوالي دوام د سولې هڅې زیانمنولی شي. دا خبرداری ولسمشرۍ ماڼۍ ورکوي.
طالبانو رواني حمله او تاوتریخوالي رواني هڅې له جدي ګواښ سره مخامخ کوي.
د چارو کتونکي وایي د امریکا له ټاکنو وروسته ممکن طالبانو ته د سیاسي جوړ جاړي ډیر فرصت پات نه شي.
که چیرې ترامپ راشي یا د ترامپ زه بل څوک راشي، دغه زمینه به طالبان ته لکه چې اوس مساعد داسې به مساعد نه.
خزینه ورزشکاران له طالبانو غواړي چې واک ته رسیږي باید د دوی خنډ نه شي.
طالبان چې دلته راسي موږ ته باید اجازه ورکړي چې موږ د جدو تمرین پیش بوزو.
پاکستان کې د حکومت لزګونه زره مخالفانو یو ځل بیا د صدر اعظم پر ضد غونډه کړې. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو وروستۍ اعلامیې او دغلته د تاوتریخوالي دوام ته تازه غبرګون ښودلی. زلمی خلیلزاد ساعت مخکې پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د سرغړونو په اړه بې بنسټه تورونه او تحریک کوونکې څرګندونې د سولې د پرمختګ لامل نه کیږي. تازه دغلته د طالبانو ویان قری یوسف احمدي ویلي چې په هلمند او فرا کې پر دوی د امریکا شوي بریدونه د دوهې له تړونه سرغړونه ده او خبرداری ورکړی چې د دغو بریدونو د عواقبو پړه به هم د امریکایانو پر غاړه وي. زلمی خلیلزاد په یو شمیر ټویټونو کې ویلي چې د دغو خبرو پر ځای باید د امریکا او طالبانو د تړون او دغه راز د امریکا او افغان حکومت د ګډې اعلامیې عملي کولو ته پام وشي. خلیلزاد خبرداری ورکړی چې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي دوام کولی شي د سولې بهیر او په دې اړه هوکړه له ګواښ سره مخامخ کړي. د ویلي وروستیو کې د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار وشو، خو په خبره یې افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه خواشینوونکې ده. خلیلزاد لیکلي دا باور ډیر خطرناک دی چې طالبان دې په تاوتریخوالي سره د سولې خبرو کې د ډیر امتیاز په لټه کې وي. بلورته افغان حکومت وایي د طالبانو د بریدونو او تاوتریخوالي دوام د سولې هڅې له جدي ننګونو سره مخ کوي. ولسمشرۍ ماڼۍ او د افغانستان نړیوال متحدین له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالي سمدستي ودروي. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې همدا پرون غور کې یوې موټر بم چاودنې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. صفي الله ستانکزي په دې اړه دا راپور جوړ کړی.
د افغانستان په لری پروت لویدیز ولایت غور کې چې خلکو یې تل د امنیت او عامه خدمتونو له نشتوالي شکایت کړی، یوې لویې چاودنې لسګونه کورنۍ غمجنې کړي. په غور کې موټر بم برید لږ تر لږه 15 ملکیان وژلي او تر 100 زیات کسانې ټپیان کړي. په غور کې د ملکیانو مرګ ژوبلی او په نورو سیمو کې د طالبانو بریدونو د افغان حکومت تند عکس العمل پارولی. یک شنبه د ولسمشر اشرف غنی په حواله په یو بیان کې راغلی چې طالبانو د بشر ضد جنایتونو په دوام د غور په مرکز فیروزکو ښار کې په یو ترهګریز برید سره بې شمېره بېګناه افغانان شهیدان او ټپیان کړل. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د غور د برید او نورو بریدونو په غبرګون ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې هڅې په جدي توګه له ګواښ سره مخ کوي.
د طالبانو رواني حملې او تاوتریخوالي د افغانستان د اسلامي جمهوریت او زموږ د نړیوالو شریکانو رواني هڅې له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. د افغانستان حکومت او خلک د دې جنگ د سمدستي ختمېدو غوښتنه کوي او پر طالبانو باندې شخ کوي چې له دې ناروا او غیر اسلامي کار څخه باید لاس واخلي.
طالبانو رسمن د غور د موټر بم برید پاړه او دا چې افغان چارواکو د دغه برید پړه پرې اچولي څه نه دي ویلي او نه یې د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ورکړی. د دې ډلې یو ویان په سیمه کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې وروسته به په دې اړه تبصره وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن په خپل ټوټر لیکلی چې یو وار بیا بېګناه افغانان د غور په بېمانه بمی برید کې ووژل شول. د وینې دا به هول او رانه باید سمدستي بند شي. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم د غور حمله غندلې. طالبانو له امریکایانو سره د دوهې په تړون کې ژمنه کړې وه چې تاوتریخوالی کموي. د غور پرونی موټر بم برید د ګڼو نورو ترڅنګ د طالبانو د سیاسي دفتر د کوربه هیواد قطر غبرګون هم پارولی. د قطر دولتي خبري اژانس په یو ټویټ کې لیکلي چې قطر د افغانستان په مرکزي برخه غور ولایت کې چاودنه چې پکې ګڼ خلک مړه او ټپیان شول په کلکه غندي. له بدخشان نیولې تر هلمند او له غور نیولې تر کونړه پورې په افغانستان کې د ناامنیو کچه داسې وخت وړه شوې چې د افغان حکومت او طالب مرکچیانو ترمنځ له څه باندې یوې میاشتې په دوحه کې خبرې روانې دي، خو دوی لا د اصلي خبرو د کړنلارې په جوړولو هم نه دي سلا شوي.
افغانستان کې د ناتو یو پخوانی سلاکار او د چارو کتونکو شفیق همدم وایي د سیاسي جوړجاړي لپاره طالبان ډیر کم فرصت لري. نوموړي له واشنگټن له ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د امریکا له ولسمشریزو ټاکنو وروسته چې دوه اونۍ ورته پاتې دي ممکن د سولې هڅې لپاره ولويږي. له ښاغلي همدم سره زموږ همکار صفي الله ستانګزي مرکه کړې او په پایل کې پوښتلی چې تاوتریخوالی د سولې خبرې څنګه زیانمنولی شي.
زه فکر کوم چې امریکا تر خپل بریده خپل توانه پورې هر څه چې وسه کې د سولې لپاره وکړه. د دوه توافق د ښکارندوی ده چې امریکا په خپل ژمنو کې راسخ پاتې شوی تر نن ورځې او تر تېرې هفتې پورې. تېره هفته ځکه درته وایم چې امریکا یو ځل بیا هم په جنګونو کې راښکېل شو په مستقیمه توګه. البته تېره اونۍ په هلمند کې، په فراه کې، لکه په مارجا کې، په ګیرش کې، په ناوا کې، نادلی کې، دغه ډېرې سیمو کې چې زه هلته پخوا هم وم لیدلی، طالبان د بد مرغه شدید بریدونه شروع کړی او امریکا مجبور شو چې یو ځل بیا خپل جنګي تیاری C-17 یا C-18 دولت الوتکې هلته جګ کړي او په طالبانو باندې بمبارونه وکړي، طالبان ته درانه مرګ ژوبل ور واړل. او زه فکر کوم چې دا د دغه ښکارندوی ده چې امریکا بیا هم په خپل ژمنو کې راسخته، په دې معنا چې په توافقنامه کې هم همدا شی شته که چیرې وضعیت وخیم شي امریکا کولی شي چې د افغان امنیتي ځواکونو د افغان ملکي خلکو د دفاع په خاطر هر ځای چې پکې جنگ روان وي او بریدونه کېږي تر حملو لاندې ونیسي.
زه غواړم وپوښتم چې امریکا، بلی، د امریکا هم دغو د امریکا دغو بمباریو د طالبانو غبرګون هم پارولی، هغوی اعلامیه کې ورکړي دي چې دا د دوهې د تړون خلاف دی او څه خاصې لارې چارې به وي. زما هدف دا و چې دغه سیاسي هڅې بالاخره په اوبو لاهو نه شي د دوی.
زه یو شی تاسو ته ووایم چې دا د سیاسي هڅو یوه محدوده زمان ده، په دې معنا چې که چیرې طالبان هوښیار وي د دغې موقع نه په ګټې سره باید دغه د سولې موضوع نهایي کړي، ځکه دلته امریکا کې انتخابات ټاکنو لپاره هم کم وخت پاتې ده. زه فکر کوم چې د نومبر نه وروسته د ټاکنو نه که چیرې ټرمپ راشي یا د ټرمپ ځای بل څوک راشي، دغه زمینه به طالبان ته لکه چې اوس مساعده داسې به مساعده نه وي. نو دغه سیاسي وضعیت ته په کتو سره زه فکر کوم طالبان ډېر لویه تیروتن کوي چې د توافقنامې نه هم سرغړونه کوي، بریدونه هم زیاتوي او غواړي چې د سولې پروسه مختل کړي، او بیا د خدای د نفي کوي چې داسې زمینه مساعده نه شي چې بیا به طالبان هم په خطر کې څوک پرې نه دي او مذاکرات هم دړې وړې شي. نو زه فکر کوم طالبان ته دا ډېره حساس موقع ده چې دغه موقع نه په استفادې سره باید خپل هغه ژمنې عمل کې مخکاره کی، او کله کې زه فکر کوم چې دغه د امریکا لکه چې په هلمند او فراه کې ښکاره شو، امریکا هم آماده ده چې هم نظامی مرستې افغانستان سره وکړي هم سیاسي وکړي. دغه طالبان فکر کوم چې دغه موقع بیا برابر نه وي.
نو بالاخره د همدغه سې لانجو دوام به په خپله په افغانستان کې سره منځته کوي او دا چې ملکیان هره ورځ وژل کېږي دا څه پیغام ورکوي بالاخره؟
جنگ دا سن په سلویخ کلو کې په جنگ کې وو، کچیر دغه حالت دوام ولري فرض کا لس کاله نور هم پکې وي، زه فکر کوم چې دې کې بل هیڅوک دومره ضرر نه کوي لکه چې خپل افغانان کوي. په افغانانو کې طالبان هم شامل ده او افغانانو کې نور ملکي وګړي افغان امنیتي ځواکونه ټول شامل دي. په دې تیرو څو ورځو کې په شمال کې، په جنوب کې، په شرق کې، په غرب کې، که زه د ولایتونو لست نمونه واخلم، د کابل او لوګر او ننګرهار او کونړ او همداسې تر بدخشان او قندوز پورې، دغه ځایونه تر غوره پورې ډېر بد حالت روان ده. طالبان شدیدا بریدونه کوي، داسې نه ده چې یو خوانه خلک مري یا ټپي کېږي، د دواړو خوانه مري. نو که چیرې دغه وضعیت ادامه ولري دا د افغانستان د دښمنانو په ګټه او د خپله د افغانانو که دواړو خواوې دي دي دواړو په ضرر تمام.
شفیق همدمو چې پر سولې د تاوتریخوالي د اغیزو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم ورځو بلخ ولایت ته او هلته د بېځایه شوو کډوالو په وضعیت درته یو راپور لرو. د روان میلادي کال په لسو میاشتو کې ټول افغانستان کې د روانو شخړو له امله 209,000 کسان له خپلو اصلي مینو بېځایه شوي. د بلخ مرکز مزار شریف ښار ته هم د بېځایه شوو شمیر نږدې 10,000 کسان دي چې د ناامنۍ له امله له ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو دغلته ورغلي. بېځایه شوي کسان اکثرا د طالبانو د تاوتریخوالي قربانیان دي. په بلخ کې د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیب زید دغو تاوتریخوالو له یوې قرباني کورنۍ سره خبرې کړي او پرې دغه راپور برابر کړی.
سوریا همرا اتلس کال عمر لري او په بلخ کې د نام نه لامله یو لزرګونو بي ځای شو یو ده. هغه په تازګۍ سره د کشندي ولسوالۍ له مرکز څخه د مزار شریف ښار د سویل ختیځ لور ته په 40 کیلومتر فاصله کې د همدرد کمپ یو کې کېدی ته پناه راوړي. سوریا وایي چې د طالبانو سیمه ییزو جنگیالیو یې پلار هدایت الله د مزار شریف کشندي په لار په ناڅرګند علت په ډزو سره وژلای دی. د بلخ امنیتي چارواکو په خبره چې کشندي دغه ولایت لاتو نام نو ولسوالۍ یو ده چې پر ډیرای برخو یې طالبان واک لري. سوریا ازادي راډیو ته ویل چې له خپل امیندوار مور او دوه خويندو سره له جګړې تښتیدلې ترڅو د خپل پلار له برخلیک سره مخ نشي.
لکه په درن بوت کې سرپرست به دوم شهید
سرپرست یو پلار و هغه هم شهید شو. زه خپل کار نه کوم، دلته څه کار شته چې یو خزه تر سره کړی؟
سوریا چې د پلار د مرګ غم ورته لانه وای دی، وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره چمتو ده چې په ژوند کې هر تاوان ورکړي. هغه ازادي راډیو ته ویل که طالبان سوله وکړي دا به د خپل پلار وینه وروبخي.
می خوایم سول کنه دیگه، نه می خوایم کې دختری او بچي یتیم شه، نه می خوایم مسلمان د
غوړم چې سوله وکړي، نه غوړم چې بیا هم هیڅ یو هلک یا انجلۍ پلار له لاس ورکړي او زما په شان تر کې کده یو لاندې شو وکړي. بس دا نه غوړم په هیڅ کوټ کې ماته موشي په هغه پیمانه چې خزي بي وشبي او اولادونه یتیمان دي هم دبره. بس
د طالبانو او دولت د مذاکره کوونکو هیئت ترمنځ د روغې جوړې د خبرو لړۍ څه باندې یو میاشت دمخه په قطر کې افتتاح شوه، خو لا هم دواړه لوري پر دې نه دي بریالي شوي څو د افغانستان د سولې د مذاکراتو د پای لپاره په یو کړنلاره سره موافق شي. په افغانستان کې د نن د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې د پخوا په شان دوام لري. په تازګۍ سره طالبانو د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار په ډیرو برخو پراخ حمله کړې او د چارواکو په خبره لامل یې 15,000 وګړي بې ځای شوي. البته د مزار شریف په همدرد کمپ کې په تازګۍ سره 1500 کورنۍ د نامنې لواشي راغلي دي. دوی لازارې کشندې او شولګری ولسوالیو څخه بې ځای شوې دي. همایرا له دغه ډلې و بل بې ځای شوې ده. هغه وایي چې کور یې په کشندې ولسوالۍ کې د طالبانو په حمله کې ویجاړ شو او خپل 50 کیلو متره لار پلې له جګړې تښتېدلې ده. همایرا وایي لایوې میاشتې را پدې خو په دغه کمپ کې ده چې شپه ورځ لوچې جوړې او سړو اوبو سره تیروي. د همایرا په خبره په کمپ کې د بشری مرستو څرک نه لګیږي.
جنگ بودم او طالب گرفت جای ما.
اینجا وضعیت زندگیتون چه قسمه است؟
چه قسمه است؟ اون ببینید. یعنی خیمه شب و روز میجاست. می ما که نمیجا غلط دیدیم یالی که اومدیم یک قسم رفته نمیتون.
د بلخ د کډوالو ادارې ویلی چې په مجموعي ډول اته سره کورنۍ د دغه ولایت مرکز ته د جګړې لامل لا نام نو ولسوالۍ او گاونډي ولایتونو څخه را بي ځای شوې دي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا د راپور په اساس چې د 2000 میلادي کال په لومړۍ لسو میاشتو کې په ټول افغانستان کې نږدې 209,000 کسان د روانې نامنې له امله بې ځای شوې دي. کورنۍ بې ځای شوې کډوال لا وزګارۍ بې سرپناهۍ او په هغه سیمو کې چې پناهی وروړې لا تبعیضي چلند ځورېږي. د سیاسي چارو کارپوه مناراسته په دې اند ده.
بې ځای سوي ډېر په ستونزو کې دي، خو که طالبان له تاوتریخوالي لاس په کار سي او جګړه کمه کړي، خلک خپلو اصلي سیمو ته ځي. هلته په زراعت او مالدارۍ مصروفېږي. په دې توګه د بېوزلۍ او له امله یې د ټولنیزو ستونزو کچه هم کمېږي.
سوریا او کورنۍ هم هغې ورځې ته شېبې شمېري چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ دایمي اوربند ټینګ شي. مجیب حبیب صاحب، آزادي راډیو، بلخ.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس ورځو پکتیا او خوست. په پکتیا، خوست او پکتیکا کې د جلغوزیو راټولونکي او سوداګر وایي په ډیرو سختو شرایطو او ستونزو کې د جلغوزیو حاصل راټولوي، خو په لارو کې ترې وسلوال طالبان د یوه موټر پر سر د عشر په نوم سلګونه زره افغانۍ اخلي. دوی وایي دغه کار یې په کاروبار منفي اغیز کړی او ډیر کله د دې سبب کیږي چې له ګټې تاوان زیات شي. جلغوزي د افغانستان هغه مشهور تولید دی چې وروستیو کې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د چین د بازارونو لیوالتیا ورته ډیره شوې. په دې اړه پام وکړئ د احسان آریان راپور ته.
دا په خوست کې د جلغوزیو مارکیټ دی چرته چې د پکتیا، پکتیکا او خوست له مختلفو ولسوالیو خلک د خرڅلاو لپاره جلغوزي راوړي. ظاهرا د جلغوزیو راټولول او تر دې مارکیټ یې را رسول اسانه بریښي، خو له سوداګرو او کاروباریانو سره له خبرو څرګندېږي چې تر دې ځایه په رسېدو کې ګڼې ستونزې ګالي. د دوی له منځه د مومن په نوم د جلغوزیو یو تن سوداګر چې د پکتیکا، پکتیا او خوست له بېلابېلو سیمو یې جلغوزي دغه مارکیټ ته راوړي د لارو پاړه وایي.
خو طالبان خو داسې دي محترمه چې هغه خپلې منطقې لري، که نه په کومه منطقه کې چې دی کابو وي، د دوی دولت دوی غشر ورته وایي، هغه لسم روپۍ دوی د غرو د خلکو نه اخلي. هو یو یو نیم لک افغانۍ پرې راځي په یو موټر باندې.
یو شمیر نور سوداګر بیا د اوشر د ټولولو پر مهال د جوړجاړي موضوع هم یادوي. وایي وسلوال طالبان په خپله خوښه د اوشر اندازه ټاکي چې له امله ډیر کله د سوداګرو له ګټې تاوان زیات وي. د جلغوزیو یو تن سوداګر تواب ازادي راډیو ته وویل:
ولا خو چې هر څه یې خوښ شو بس خالي
یم،
او د جوړول دي ورسره جوړېږي به جوړلای ورسره کې نه. خلک ډېر په تکلیف ساته بازار ته مارکیټ ته رسیږي، ټول خلک ډېر قیمت وته تمامېږي.
د خوست یو تندنی عالم احسان الله حسین وایي اوشر یوازې مشروع، جایز او د اسلامي نظام چرواکي راټولوبل شي او هیڅ ډله او فرد نشي کولی چې په لویو لارو کې د خلکو له رضایت پرته له هغوی د اوشر په نوم څه واخلي.
دغه عشر یا لسمه برخه دا حق د مستحقینو دی. مسؤلیت یوازې د یو مشروع، جایز اسلامي دولت واک او قدرت دی چې هغه کړلی شي. ډله یا فرد نشي کولی چې پرته د هغې مالک دی بې اجازه عشر واخلي په زور باندې.
په خوست کې ځایي چارواکي وایي د جلغوزیو د سوداګرو په د ستونزو خبر دی. د دوی په وینا طالبان عشر په هغو سیمو کې ټولوي چې د دولت تر واک لاندې نه دي. په دې اړه مو د طالب ویاند ذبیح الله مجاهد د نظر اخیستو هڅه هم وکړه، خو هغه د سوداګرو د شکایتونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري احمد تکل ته غوږ شئ چې د ځینو دغو ورځپاڼو مقالې لوستي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي د جرمونو پر نړیواله محکمه ICC چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د بشري جرمونو د اداو په اړه تحقیقات کوي، د ولسمشر ډونالد ترامپ بندیزونه به پرته له دې چې امریکا په خپلو متحدانو کې منځوي کړي بله ګټه ونه لري. ورځپاڼه د امریکا د خزانه په وزارت کې د بندیزونو د برخې د پخوانی چارواکي جولیا فریدلاندر له قوله لیکي چې وای پر ICC د ترامپ د ادارې یا ورخیزو بندیزونو د امریکا متحدان چې فکر کوي په دې برخه کې د دوی غوښتنې لپاره غورځول شوې دي خوشینی کړي. ICC د دې محکمې لوی څارنوالې فاتو بن سودا ته د روان کال په مارچ میاشت کې رسمن صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ د هغو بشري جنایتونو د اداو په اړه څېړنې وکړي چې د طالبانو لخوا د ملکی وګړو د غنی وژنې او د افغان چارواکو امریکایي پوځیانو او CIA لخوا د وګړو د شکنجه تورونه پکې شامل دي. په جون میاشت کې ولسمشر ډونالد ترامپ پر هغو کسانو د بندیزونو لګولو ته اجازه ورکړه چې د جرمونو نړیواله محکمه یې استخداموي. د سپتمبر په 2 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ICC یو فاسده بې نظمه اداره وبلله او د دې لپاره چې دا محکمه د تحقیقاتو لړۍ ودروي پر میرمن بن سودا او د هغې پر یو همکار بندیزونه اعلان کړل.
په افغانستان کې د جدو نوې غوړېدلې خزینه لوبډله د سولې پر روانو خبرو کې د خپل برخلیک په اړه اندېښمنه ښکاري. د غنجونې لګڼو اندېښنو سره سره هوډ لري چې په هر ډول شرایطو کې فعالیت وکړي او پر مخ ولاړ شي. ناجیه صاحب یو د موضوع تفصیل.
د جدو خزینه افغانی لوبغاړي چې له ګڼو ستونزو سره ځانونه تر یوې کچې رسولي اوس د سولې په بین الافغاني خبرو کې د خپل برخلیک په اړه اندېښمنې دي. دوی وایي د ژوند تر ټولو ترخې شېبې هغه دي چې له تمریناتو منه شي. د جدو افغان خزینه ملي لوبډلې غړي انجیلا حکیمی چې له 11 کالو راهیسې د جدو تمرین کوي وایي له دې ویره لري چې د طالبانو پر راتلو سره به شته له سره وړنې لمنځه لاړ شي.
موږ ډېره خپه کیږو چې زموږ ورزش بند سي او هغوی خو یو نیکې پارک لري زموږ څخه، نو اجازه م نه ورکي چې انجونې راسي کار وکړي او تمرینات یې پیش بوزي. طالبان چې دلته راسي موږ ته باید اجازه ورکړي، دولت هم د هغوی سره باید همکاري وکړي چې موږ ته اجازه ورکړي موږ د جدو تمرین پیش بوزو.
قدسیه خلیلی بیا د دې لوبډلې بل غړي ده. هغه د سولې پروسې ته هیله مند ده او غواړي چې له سولې وروسته باید دوی ته پوره حقوق ورکړل شي.
کله چې سولې ته فکر کوم بیا دا هیله راته وټو کیږي چې د ښځو او نارینه وو حقوق به مساوي وي او کومه ازادي چې نن لرو هغه مهال به هم ولرو.
د جدو ملي لوبډلې روزونکي پروین عسکری چې له تیرو 9 کالو راهیسې فعالیت پیل کړی وایي سره له دې چې د سولې په خبرو کې د ښځو د محدودیت ویره ویني، خو بیا هم ټینګار کوي چې د ښځو لاسته راوړنې خوندي شي.
په پاکستان کې د اپوزیشن د ګډ ائتلاف لزګونه زره پلویانو په کراچۍ کې د واکمن ګوند تحریک انصاف او صدر اعظم عمران خان پر ضد پرون غونډه وکړه. تفصیل یې د صفی الله استانګزی په راپور کې.
د پنجاب د ګجرنوالې لوی غونډې په تعقیب دا د یکشنبه ماخوستن په کراچۍ کې د پاکستان دیموکراتیک خوځښت لخوا چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو ګډ ائتلاف دی د حکومت ضد غونډه وشوه. د بیګانې غونډې اکثرو ویناوالو د صدر اعظم عمران خان په ګوښه کېدو ټینګار وکړ. یوه هم د مسلم لیگ نون ګوند یوه مشره او د دغه ګوند رهبر نواز شریف لور مریم نواز وه چې عمران خان یې انتصابي وباله او وی ویل چې خلک یې له لوږې او فقر سره مخ کړي.
تا له خلکو خوړه او د دو وختو ډوډۍ واخیسته. د کراچۍ خلکو د 1 کروڑ وظیفو ژمنه شوې وه. څومره نوکری درکړې؟ نوکری خو پریږده، د چا چې کار و هغوی هم بیکاره شول.
د پاکستان د حاکم ګوند تحریک انصاف او صدر اعظم عمران خان پر ضد جوړ شوی دغه خوځښت کې د مسلم لیگ، پیپلز پارټی، جمعیت علما اسلام، ملی عوامی او څو نور لوی واړه ګوندونه شامل دي. مسلم لیگ نون او پیپلز پارټی د اوسنی واکمن ګوند تر څنګ د پاکستان له ګڼو نفوذو ګوندونو دي چې مشرانو یې څو لسیزې په پاکستان واک چلولی. له دې ډلې نواز شریف چې د پاکستان حکومت پرې د مالي فساد دوسیه جوړه کړې او په 2 کاله بند محکوم شوی، صدر اعظم عمران خان د پوځ لاسپوڅی بللی. نواز شریف 13 نومبر ظاهر د درملنې لپاره لندن ته تللی او بیا پاکستان ته نه دی ستون شوی. واکمن ګوند تحریک انصاف د پی ډی ایم یا د پاکستان ډیموکراتیک خوځښت مشرانو ته د غلو خطاب کړی او تورې لګولی چې څو لسیزې د خلکو شتمنۍ لوټ کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د کراچۍ تر جلسې یوه ورځ مخکې په اسلام آباد کې یوې لویې غونډې ته وویل،
صرف یہ دیکھ لیں گے 30 سال پہلے ان کے پاس کیا تھا اور آج کیا ہے۔ یہ
وقت دے تک قوم کڑے چھ لے دو سر دیر کلا مخ سو اوس سلری کدا دل فکر کبھی چھ سڑکوں تا پوتو ب عمران خان بلیک میل کبھی یا گوشی تو سو دے شاہد وے چھ مش کو خاص سمرا غنڈی جوڑی کڑی دوی دو کلا ہم دا سے غنڈی وکڑی زمر یہ وی غنڈی تا نس رسے دلائی زک یو علت لری خلق دے وی نظریے لپارا روزی خلق دو ظلم پوران دے مقابلے لپارا روزی۔